tak. السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمین مخکې لس بجې شوې زاسته فی ولاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم وړاندې په دغه پروگرام کې ازادي راډیو مجله خبريږي خپل لمړی او 15 دقیقو کې د راپورونو خبرونو وخت لرو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ټینګار لري چې که طالبان ټول شمول حکومت جوړوي او د ښځو حقونه رعایتوي باید په رسمیت وپیژندل شي. دا هر څه تر خبرونو وروسته. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده، خو له دې ډلې سره به تماسونه نیسي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. او د هندي چارواکو په بیانونو کې راغلي دي چې د هند ګجرات په ایالت کې د کشف شوي سترې مخدره موادو د جوپې په تړاو دوه افغانان هم نیولي دي. پوره خبرونه. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامله، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د شانګهای همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي بختیار حکیموف پرون په یو آنلاین کانفرنس کې وویل طالبان په روسیه کې د یو تروریستي تحریک په توګه غیر قانوني دي، خو اوس دا یو حقیقت دی چې د طالبانو تحریک واک په لاس کې لري. نوی موقت حکومت جوړ کړی په اوس وخت کې په اجنډا کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله نه ده مطرح، خو له هغو کسانو سره چې واک ته رسیدلي دي د دې لپاره چې هغوی په رغنده ډیالوګ کې شامل شي تماسونه نیول کېږي. دا هم ویل چې د شانګهای د همکاري سازمان له افغانستان سره د اقتصادي رغونې او په سیمه ییزې همکارۍ کې د ګډون لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو ماسس وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سختې جزاوي عملي کړي. ملا نور الدین ترابي له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لوري په تیره دوره کې پر اعدامونو انتقادونه رد کړل. طالبانو د خپل حکومت په تیره دوره یعنی له 1996 څخه تر 2000 لومړي پورې عموما په لوبغالي کې د زرګونو خلکو په مخ کې اعدامونه کول، خو ترابي وایي ښایي دا ځل مجرمانو ته د خلکو په مخ کې سزا ورنه کړل شي. د پایني حال کې ویل هر چا په لوبغالي کې د طالبانو له لوري په سزا ورکولو اعتراض کوو، خو د دې خبره موږ هیڅکله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل. نور هم باید زموږ د قوانینو په اړه څه ونه وایي. د طالبانو د تحریک دغه مؤسس داسې وخت د سختو جزاګانو د بیا تطبیقېدو په اړه باندې خبرې کړې دي چې نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو د نوي حکومت ټولې کړنې د دوی تر نظر لاندې دي او په راتلونکي کې د همدغو کړنو او عواقبو په اساس باندې له افغانستان سره خپلې اړیکې تنظیموي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د فاکس نیوز د راپور له مخې دفاع وزیر لوی داستنا او لوی درستیز مارک میلی د افغانستان د حکومت د پرزیدو او افغانستان د تخلیف عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي. تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکي د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه د پوښتنو لپاره بلل شوي وو. د بریتانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه وغوښته چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي دي. د بریتانیایي رسنیو د راپور له مخې وړ مشپه د 1500 نورو افغانانو چې ویل کېږي د هغو کسانو په لیست کې شامل دي چې باید بریتانیا ته ولېږدول شي معلومات څرګند شوي دي. تر دې وړاندې د 2500 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي وو. د دغو کسانو په اړه معلومات یوازې هغو کسانو ته صحونو استول شوي چې د بریتانیا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ورسته لغه چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې دغه هیواد ته د هیروینو د ترټولو سترې جوپې قاچاق کشف شو، هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولي دي. د هند ګجرات ایالت د عوایدو او ګمرکونو د ادارې رئیس د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې 3000 کیلوګرام هیروین چې ارزښت یې 2,200,000,000 ډالر ته رسیږي او له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د ګجرات د موندرا بندر ته وروړل شوي وو کشف کړي او په دې تړاو یې دوه هندیان نیولي دي. هندي چارواکو اوس تازه ویلي دوه افغانان یې هم د قضیې په تور نیولي او یو بل افغانستان ته تښتېدلی دی. د هندي چارواکو په وینا دا تر ټولو ډیر هیروین دي چې په یو وار دغه هیواد ته قاچاق کېدل. او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوږې په درشل کې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس که د اړتیا وړ مالی مرستې ونه شي، راتلونکي اکتوبر میاشت به د میلیونونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. د دغه پروګرام رئیس ډیوید بیسلی د روان کال په لومړیو کې جنگ ځپلي یمن ته د بشري مرستو بودیجه خلاصه شوه او یوازې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او څو نورو هیوادونو مالی مرستو په نتیجه کې دوی د بشري ناورین مخه ونیولای شوه. د خبرداري ورکړ چې که نړیوالې ټولنې نوره مالی مرسته ونه کړه، په اکتوبر کې به د شاوخوا 3.2 میلیونه او په دسمبر کې د شاوخوا 15 میلیونه یمنیانو خوراکي مرستې ختمې شي. وروستی خبر دا چې د امریکا د بارنوی چارو وزیر انتونی بلینکن د ایران د اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنېدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو پر کار اخیستو ټینګار وکړ. د امریکا د باندنۍ چارو وزارت وویل ښاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیې او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو لارې د ایران د اټومي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د ویلي امریکا د داسې لارو هڅه کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ټولې اندېښنې پای ته ورسوي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه، په ویب سایټ باندې او په فیسبوک باندې ولولئ کوم غوښتل. رازو د پروګرام اول مطلب ته، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي که طالبان د ښځو او نجونو حقونه رعایت او ټول شموله حکومت جوړ کړي، حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي. قریشي دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ویل پر طالبانو به فشار راوړي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. شاه محمود قریشي وایي د نړیوالې ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د طالبانو ته تشویقونکي ژمنې ورکړل شي. د اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې یو داسې د لارې نقشه جوړه کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو سبب شي. قریشي له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل که طالبانو د نړیوالو شرطونه پوره کړل، بیا دې ورسره خبرو ته کښېني.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کېدای شي که دوی په خپله داسې چلند وکړي چې نړیوالې ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه باید پوه شي بدیلې څه دی، انتخابونه څه دي، دا واقعیت دی او آیا دوی کولی شي له دې واقعیت څخه مخ واړوي. نو دا باید واقعي ارزونه وي، په دواړو خواوو کې یو عملي لید، او دا به په نهایت کې د پیژندلو لپاره لار جوړه کړي.
تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکوي. قریشي اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته وویل که طالبانو دا توقعات پوره کړل، دوی به په رسمیت وپیژندل شي، ځکه چې دا به د رسمیت پیژندلو شرطونه دي او په عین وخت کې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې له دې پرته متبادل څه شی دي، څه انتخاب شته، دا واقعیت دی او آیا دوی پر دې واقعیت سترګې پټولی شي. د پاکستان د بندنوی چارو وزیر وویل نړیواله ټولنه د داسې سولیز افغانستان غوښتون کړي چې هلته تروریستانو ته ځای نه وي او طالبان دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. قریشي هم د امنیت شورا د دایمي غړیو د غوښتنې په شان وویل چې د طالبانو له مشرانو توقع کیږي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. د سیاسي چارو له ډیرو شننکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي. په سویډن کې می شنند عبدالکریم حقانیار په دې اړه وایي:
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي. په نړیوالو اړیکو کې دا معمول ده چې اکثره مسایل د ډیالوګ لارې، ډیپلوماسي لارې حل کیږي او هر ستونزې ته د حل لاره موندل کیږي. زه په دې باوري یم چې که طالبان و ډیالوګ ته مخه کړي او نړیوالو ته خپل دلایل وړاندې کړي، ګمان کوم چې ستونزې به حل شي.
سره له دې چې چین، روسیه او پاکستان د طالبانو بری ته خوشاله ښکارېدل، خو هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحدو ایالتونو ماتې وګڼله او څرګند یې کړه چې له طالبانو سره دې کار وشي، خو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا یوه غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازی پرون وویل چې د دغه تړون غړي نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دا په ګټه بولي چې له هغوی سره خبرې وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل داسې افغانستان غواړي چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي، او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټه وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دې هدف په لور د طالبانو د چمتو کولو لپاره باید هغوی ته د پرمختیایي او اقتصادي مرستو مشوقونه په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله درته خبره کړو.
ستارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وینا څېړلې ده. جو بایدن چې د ولسمشر په توګه یې د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل، زه په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دلته په داسې وخت کې ستاسو مخې ته درېدلی یم چې متحد ایالتونه په جګړې کې نه دي. ستارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ او افریقا کې د امریکا له وړو نظامي مداخلو سره د ښاغلي بایدن دا خبره په ټکر کې ده چې ویې ویل د امریکا د جګړې زمانه پای ته رسولې ده. د ورځپاڼې په باور لا هم تر 3000 ډېر امریکایي سرتیري په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد فعال دي، او په سومالیا او یمن کې هم امریکایي پوځیان د القاعده وسلوالو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي. ستارز اینڈ سټرایپس بیا د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي که چېرته له افغانستانه چې یو وخت پکې طالبان او القاعده ته پناه ورکړې وه او اوس پکې د داعش څانګه فعاله ده، د ترهګرو ګواښ څرګند شو، نو هلته به هم امریکایي ځواکونه عملیات وکړي. طالبان ژمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې نړیوالو د طالبانو دا ژمنه ستایلې ده. همدارسې د دې ډلې د دې خبرې هرکلی کړی دی چې ویلي دي په افغانستان کې به مخدر موادو ته اجازه نه ورکوي. خبرونه وړاندې لیکي کله چې طالبانو موقت حکومت اعلان کړ او په دې حکومت کې ښځو ته ځای ورنه کړ، همدارسې د افغانستان اقلیتونه پکې په نظر کې ونیول، نو بیرته د نړیوالو اندېښنې زیاتې شوې. په ملګرو ملتو کې د طالبانو د استازیتوب مسله هم له دې اندېښنو سره غوټه شوې ده. طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی، خو په ملګرو ملتو کې د بشري حقوقو د موضوع په خاطر د دې پر سر لا موافقه نه ده شوې. نشتن انټرست خبرونه لیکي د روسیا او چین په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سوداګرۍ په برخه کې نږدې اړیکې ولري، خو بل لور ته د بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونه ویلي دي چې طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې دوی د ټولو افغانانو استازیتوب ونه کړي او بشري حقونه رعایت نه کړي. د امنیت شورا 500 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه خوله پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني او د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي شوي وي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه عبد الله سیمت په هلمند ولایت کې د سیمه د سالې تشریحان په ژوند طالبان د انجینرات نو غشتان دا چې جته د ټولې دولتي ادارې او ملکی ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسول سره مخامخ شي مشته چې وګوره یو خو د کاري او بل خو چې کاري طالبان نو غشتان دا چې خلک د کاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمر کې وي چې یو خو چې کاري چې افغانستان د ستړي ملت کې وضعیت ډېر خراب دی. خو ولې کار بالا نه نسته کارخانې نه نسته د څومره چې خلک وي چې لکه چې وچکالي ډېر بد اغېز ورته کړی.
زه
غواړم چې دغه د افغانستان د دولت دا کم عسکر چې کوکور شوي دي دغه ته وظیفې ورکړي، او دا خو ډېره غټه ستونزه جوړه شوله چې دا خلک کوکور شولو، همدغه یو معاش یې درلودلو او د دې نه هم بې برخې شي. دغه پیغام مې دی چې په دغه باندې لږ کار وشي، غور وشي.
السلام علیکم، ما حال میرا ولا تماس کیما روزن دا اوس درالم چې تاسو نه سان چوک دلته ظلم شروع دی، بس طالبان دی ولایلی مرشکله نو درې خلکو موبایلین چپ کړي ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره نه وی وو ما وته ولې دا په پوره نه پوره غو نه چې دوشکان غوټ کی شو چې نو دل خبر مندار چې خپل شخصیت دی بل دا ګور دا باندې دا ولې دې ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل مکافر دی حاجم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ول جن ظلم تی جوړو دا ایمان اړ یوال ته دا درخواست دی دا ظلم دی بند کی دی وباند دا ول جن پتی مسلمانی هی وادونه دی یا یو تی دی عجیب دی شکو اوس موټر سکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دی ذکر کې اکسونه دغه بیچاره کوي ته وی دا یو زنانه اکسونه دی دغه دی پتی زما ها بیچاره و درواله کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شوی دوری برې حزم د خون د اوس د پوری خپل پر حال دروري هم دې میډیا رادیو سره دي. السلام،
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې سندرغاړي نغمه له طالبانو صحیح لري.
اوسنۍ شیزه ټول تعلیم یافته دي، باید دوی ته د کار زمينه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپل ورونو سره مساویانه مخته یوسي.
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه تغږیږي.
خشیر هغه شعر دی چې انسان ته خیر لرزی ورو لګدوي.
انور وفا سمندر د خپل تازه شپږو کتابونو د محتوا په اړه تغږیدلای.
زما چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی، ذهني، حسي، عاطفي هویت ترڅنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، کاملتیا مو وکړی و به یې ورئ. مشهور افغان سندرغاړي نغمه له طالبانو غواړي چې په موسیقي او د افغان نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز نه لګوي. نوموړی چې دا مهال په امریکا کې ده، زموږ همکار احمد تکل ورسره مرکه کړې او په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د هنري فعالیتونو په راتلونکي ورسره خبرې کړې دي.
نغمه جان ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. ستاسو د هنري کارونو په اړه هم څو پوښتنې لرم، خو لومړی غواړم په افغانستان کې له روانو بدلونونو وروسته د اوسنی وضعیت په اړه خپل ارزونه راته ووایاست.
سلامونه تاسو ته، اجازه راکړئ چې د طالبانو د بریانو وروسته زه د شوزو په کړو وړو باندې یو څو لنډې خبرې وکړم، ځکه چې د دوی ډېر فوکس پر شوزو باندې دی. زبای داسې وایم چې شزه په خپل ذات کې د مینې مور ده، او مینه د پاک خدای د هر بنی آدم په وینه کې پرته ده. مونږ تاسو طالب او هر څوک د همدې مینې په اساس باندې خویندې، میندې، پلرونه، مورګانې او ورونه سره جوړ شوي یو. نو له همدې امله زه د یو افغاني ښځې، مېرمنې او د یو هنري کاروان د اوږدې مودې د ملګري په توګه باندې دسی ویلای سم چې په نننۍ افغانستان کې شزی د ټولنې د سم نیمایي برخې نه زیات تشکیلوي، او کدی ته په افغاني معاشره کې په کلتوري لحاظ باندې دوی ته د کروندې نه د کور نه د کروندې پوری د مکتب پوری د مدرسې پوری د کار ورشو برابر شي، نو زمونږ رنګ شوی هیواد چې په لسو کلونو کې جوړیږي دا به پنځو کلونو کې جوړ شي.
نو له طالبانو ستاسو غوښتنه څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې مونږ خو اوسنۍ شیزي یا اوسنۍ ځوان نسل لکه څنګه چې شل کاله پخوا ده اوس نه دي، ټول تعلیم یافته دي، ټول زده کړې کړي دي، تعلیمونه یې کړي دي، نو باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپلو ورونو سره مساویانه مخته یوسي. خصوصا ما واورېدل چې اوس ښځې کارو ته نه ځي، ښځې دفترو ته نه ځي، په موسیقي باندې بندیزونه ولګوله. نو زه په دې باندې زما باور دی چې طالبان کله د احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه نوم اخلي نو په فکر کې باید زرغونانه او نازوانه هم وګرځي، ځکه چې احمدشاه بابا او میرویس نیکه نازوانه او زرغونیانه زیږولې دي.
نغمه جانې، کله دا ویره درته پیدا شوې ده چې ښایي هیڅ کله نور بیا هنري فعالیتونه نشي کړی؟
هنر خو د یو ټولنې خړکیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه د افغانستان د خلکو څخه وانه خیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر دردیدلي، ځورېدلي او ډیر ستړي ولستي، ډیر رنجونه، ډیر کړاوونه مونږ په دې څو تیرو کلونو کې ولیدله.
د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره ستاسو تصور څه دی چې طالبان بدل شوي که هماغه د پنځه ویشتو کلو مخکې طالبان دي؟
والله نو چې په شکلو کې خو څه تغییر نه دی راغلی، شکلونه خو هماغه څه دي لکه چې په خواول، او په کړو وړو کې نو څنګه چې تبلیغات روان دي ګوره، نو خدای دې وکړي چې هغه سي نه وي او اصلاح شوي طالباني، ځکه چې طالبان هم زموږ ورونه دي او زموږ وطن ته سوله راغله، خو سوله په هغه شکل راغله لکه څنګه چې ما یې تصور کول چې په افغانستان کې سوله راشي، ډولونه به یې، اتنونه به یې، سندرې به یې، خوشحالي ګانې به یې، یعنی موږ دغه همای درلودله چې سوله دې په دغه شکل راشي. مګر متاسفانه سوله په داسې یو انداز، په دغه یو شکل راغله چې ټول خلک حیریت زده، ټول خلک خوف زده شول، ټول خلک مایوسه شول.
نغمه جان، اوس چې په افغانستان کې وضعیت بدل شوی، تصور کولای شي یا کوم پلان لري چې افغانستان ته یا د هنري کارونو لپاره او یا د کورنۍ او دوستانو د لیدو لپاره کله سفر وکړي؟
او فعلا خو نه، اوس خو نه، خو ګورو حالاتو ته ګورو، ځکه چې دا مو وطن دی، د خپل وطن نه مونږ رغېده نه لرو. خپل وطن، خپل وطن دی، هر چاته خپل وطن کشمیر ده، دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، دا یو مشترک وطن دی، د ټولو قومونو، د ټولو مذهبونو وطن دی. په دې وطن کې چې هر څوک ژوند کوي، د افغان په نامه دی باید یاد سي. نو ولې نه، زه همیشه که جسمه د خپل وطن نه لیرې هم، روح هم دا اوس هم په موږ باندې تاسو باور وکړي چې د افغانستان حالات دومره دلته دومره تاثیر کړی ده چې موږ ګرده مایوسه یو، موږ ډېر خفه یو، دلته هنري فعالیتونه نسو کولای. مخکې له دې نه چې د طالبانو په قطر کې د جرګې او د سولې خبرې روانې وې، ما ته د وزارت اطلاعات او کلتور نه پیغام رالی چې نغمه جانې د سولې د پاره که تاسې سندرې ولرئ. نو موږ ډېر آمادګي نیولی وو، سولې ته مې سندره جوړه کړې وه، ډېره ښکلې سندره چې د همیشه زموږ مشخه د قلم په ژبه او د هنر په ژبه خپل پیغام او مبارزه کوو خپل ټولنې ته. نو سندرې مې ورته جوړې کړې وې چې خدای دې سوله زموږ وطن ته راولي، ډېر ورته خوشاله وو. مګر متاسفانه سندره مې دغه سیسب شوله، نیمګړې پاتې شوله.
تصادفاً ما هم غوښتل چې له تاسو نه غوښتنه وکړم چې په یو برخه کې یو سندره مو ته زمزمه کړئ، مګر خیر اوس چې تاسو یادونه وکړه، کولای شئ یو برخه د همدغې ځانګړې سندرې راته زمزمه کړئ؟
د ګل په شان لالی دی را نواخسته بیننګ، د ګل په شان لالی دی را نواخسته بیننګ، وپتور پیکی دی کند کڑم بخما دین جنگا یپتور پیکی دی کند کڑم بخما دین جنگا دبل پشان لالی دیران واخستا بیننگا افغانستان حساب خان خون دا دوران چاری سمول بغوری دخپل راتون کی دا تاریخ لپانو دا جنگ تور کا کئی پاک زبت پاتا یا کسار شکنا آئے ایتا وطن دا بی رکازو یا دزرگی سرا بس دی یار شکنا دتی دم جن وطن پخڑو دختو زبت پاتا یا کسار شکنا زبت پاتا یا کسار شکنا
د نغمه مرکا او د مرکی په پای کې مو د نغمه په حق د عبد الله صادق د شعر یو برخه واوریده. عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر مو وجنی خاوند د زړه هیلې مې نغمې شوې او ته ټپزه یک هزار جانانه ستاسو غدرې شیری ټول گیدې چې ډېرې مخکې چاپ شوې دي له هغه کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلی وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه
یو لامل دا دی چې دلته په کاروبار مصروف سوم هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لرې مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سوما کاروبار ډیر سرګردانی لري یو لامل دا دی دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي اوس هم سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې سو د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم دا هم باعث د دې سوچې وزنډول شي
تاسو ویل چې بدلون راغی څه ډول یو بدلون
بدلون خو په هر انسان کې باید راشي موږ تیر عمر د لکتوب د زلمیتوب شاعري دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي بدلون دره چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او تر هغه هم واوړي نور خو باید په انسان کې بدلون راسي ځکه د انسان ټول ژوند د یوازې بیولوژي نه ده خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده
یعنی دا خبره د معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی زموږ بدن ده د بدن اغیزې او غوښتنې دي دی به داسې یو مثال ورکړل دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي تیل سوځي ربړ پکې سوځي نور د سون مواد سوځي په بټۍ کې اور بلیږي او پخېږي پکې خښته زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی زمونږ مادي وجود سوځیږي دلته اور بلیږي د یو کارخانه ده او رشد پکې څه کوي وده پکې څه کوي معنویت نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي خپل معنویت لوړ کړي زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله 50 کاله 60 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یې مپرېږدي دي
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم د باطن په تور ځنګل کې لا حیوانم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل خپل وخت دی، یو شعر په یو وخت کې ارزمې کو ډېر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري، یعنی دا یو وخت پتا ته یو شعر په غوږ بری په زړه بری خو لګیږي، هغه وخت بستا طبیعت هم دې ته آماده ای چې دا شعر جذب کی، او بل وخت بری یو بل شعر په زړه خو لګیږي د انسان، یعنی دا د انسان په خپل د مازغه د انسان د مزغو فریکوئنسی او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ده. یو شعر نن ښه لګیږي، سبا ښه نه لګیږي، دغه سې زه فکر کوم چې په خپل دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي، یو وخت به ښه لګیږي، یو وخت به ښه نه لګیږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی؟
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو په ذوق پورې تړلی ده، دا هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده، ته ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خدا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دی پلو ته زړه کېږي، پلو دی وخورده چې په دې هوټل تېرېږي، د کباب بوی در باندې ولګېد، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه کړه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل شي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړی ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړی وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا دی چې هغه اول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه ده نقد کړې. مثال خبره، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسی خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسی خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی، نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر لرزې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل شوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور ولېږدوي، مثبت لرزې ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده،
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په ښه د انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. اوس تاسو ته پکې دې کیسه خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه. بله تیری خبره، مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چی زده کوو، دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تر راټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دې دی، ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغ لکه رانغله، اوس دما نور داسې شاعري و، مخکې شاعري کړې وه، دغه د ځوانانو د طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا، په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق په هنزي دي خپل مخې په مجموع کې په هنتون دي.
صادق صاحب تاسو ویل چې کېدې شي خپل فکر د شعر حصہ کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یوې وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو دا خو په هیڅ وخت کې یعنی دغه اړخ یې اګنور کېدلی نه سي، یعنی له پامه نه شي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خود د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي، ستا په ذهن کې به ډېرې خبرې هنریزې نه وي. دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نه شي کېدای. نو د ته مجبور هنری هغه کې بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
ستاس په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، ما ته مې خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظي نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تیر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېر هغه کې د امپتی تجربه کوي. امپتی دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي، د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نه څه ما خو تبه ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې نو.
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میړون کن کا، یا میړون کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خات شو نو هم دے چا باد تفریخوت، نمنگ خات شو نو هم دے چا باد تفریخوت، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زما زان بدل کا، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا ماں بے زڑکا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا زما پنم پا زارا تو باندے شالما بڑاوا ماتا دا خپل نصیب معلوم دے کھنا
روزګان په مرکز ترین کوټ کې مشاعره وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دې مشاعرې ته له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د مشاعرې په اړه نور حال په راپور کې.
د مشاعره تیر شپه د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تفریحي پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی وو، په اروزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او نعتخواهانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او نعتخواهانو هم په کښې کې ګډون کړی وو.
نه بارکزی نه اڅکزی یم، د خاپوړو او پلرو وطن دا دی.
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل سوې وه. لومړۍ برخه یې د خبرو یا وینا، دوهمه برخه یې د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه یې ورزشي نمایش ته ځانګړې سوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ. نموړي له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې په خپل منځ کې د ورورۍ په فضا کې ژوند وکړي.
نصرت مخکې ده پر فتح، اول به د خدای نصرت راځي بیا به فتح راځي. دا مجاهدین ته وایم اول د خدای نصرت ته او بیا ستاسو کومک او سبب ده چې تاسو موږ ته استقلال راکړه. موږ شملي مودنګي وتاتلې، موږ به پخوا لنګوټه نه سو تړلی، اوس مو له شا دومره چرغلونه هم لګوي. دا ستاسو د وینو برکت ده.
د شاعرانو شعرونه هم تر ډېره پر یووالي او د جګړې څخه پر کرکې کی راڅرخېدل.
په پلزی نه مامزیم، نه غلجی، نه بارکزی، نه اڅکزیم، د خاپوړو او پلرو وطن مې دا دی. اخترزی په دې نازېږم چې یو خلک یې راوتیم.
د مشاعرې په پاتې برخه کې د وشو لوبغاړو ګډونوالو ته بېلابېل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمېر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول سوې. هېواد ته د طالبانو په راتګ سره دا لومړی ځل دی چې په اروزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کېږي.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفاني او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت، او د مینې اکاډمۍ دی. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه او وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
که ډېر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډېر تر ډېره دوه کلو ته نه رسېږي، څه کم د هغې کرونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال وه تر هغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې یې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خبرنیز کارونه یې هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کرونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمي بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخته پیل شول، نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوی ور برابر شو چې هغه خدای شته. خدای شته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینی سکتې سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړه بشپړ، او په خوراک بندیز وو، په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز وو، په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اخته وم. ولې دویم ورځ د ما حالت لکه یو سفیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ د یو څه بچې د خیال وزرو زه هلته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م. نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم. دا سره د چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپږ کتابه چاپ شوي، یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي نور دومره څه ونه شي کولی، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي، دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپږ کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده، مینه د ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې ده کلام ده، کلام د ما مرستندوی ده په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جک شوم، ژمی هم و، هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګوه او یادښت به مې نیوه. نو کوروادانه به راجک شو، ما ته ویلي چې سړی ډاکټر څه درته وویلي؟ ما به ورته ویلي دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دغونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر موږ مینې اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره یخي کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي ده، یو غږ ګرڼا یا درک شبي چې د دغه کتاب نوم ده. تاسو ښاغلي همان هېواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده دی خدایشته کتاب چغه دی درکشیبی چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهنی حسي عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوي، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سا د ازادۍ راډیو دیوی واورېدونکي په زړه کې شته. زه یوه ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود که رابیک شه دا فقط یو څه پیژني، هغه دا دی چې بلته څه کولی سم. کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي، دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویات اصیل لاروای ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سارا کښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دې کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شیبې ده، دا یې اول ده، په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده. یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده. یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو، که دغه ټول لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز و توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم، کنی بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپورې کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده. د هر شیبه کولی شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. فقط دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هر شیبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې هغه هڅه ده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي. په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده، ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده. او دا پنځګر هر موجود ده، هر اوریدونکی د ازادۍ راډیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بالقوالت کې وي خو په دې له چې دوی ټول بالفعل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه خدای شته، د مغزي سکتې، د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنې څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تېره کړې او هغه تجربې مو یادې کړي؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شیبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه هم دغه ده، په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدا چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ذهني خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره دا مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ سي چې خدای شته، نو سړی باید چې څه پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه څه راټول دي او لوستونکي کولی شي چې په دې باره کې نو ډېر څه ولولي.
د مینې اکاډمۍ باغ، د غږ او رڼا عرفان، دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه مو کتلی چې د دې له خولې زه کیسې راوړم، د مینې اکاډمي سیان. دلته دا کتاب کدی د لیکل درته وایم چې تقریبا درس کال د مخم پیل سوی وو. په یو ډول خو هغه ډ وخت په لیک نه واوښتي. یو وخت کې ما اورېدلي وو چې افلاطون د اکاډمي باغ جوړ کړی و. نو لږې ځوانۍ نه تنکۍ ځوانۍ نه د ما دا خیال و چې یو وخت کې زم داسې یو باغ جوړ کړم. خدا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی، دغه ګرانه عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ تاسې د یو یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هم هڅه سوې ده چې دغه ډول درکونو فکر د روح سره کونو ته د کلمو جامې ور واغوستل سي، او څه نا څه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري. ده
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سوایم خپل زندګی کې یارا پس پس خاوري وی نور سوي بڑ بوګای کې یارا خیر دې نصیب با زمانو خوشاله کې یارا هغه شناس ما هم هغه مخواره جانانا شناس ماں مغا مخوار جانانا تا تا خوب پتا دا زماد غریب جانانا